سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې پرانیستل شوی او پکې افغان ګروپونه شاملېږي څو د امریکا له دولت سره خبرې وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره وکتل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد تکل پرون په ټویټر لیکلی دواړه لوریو پر سیاسي اقتصادي او بشري همکاریو خبرې وکړې د لیکلي ښاغلي متقی په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي د طالبانو ویاند د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی دی ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوه د په وینا دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومتري لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته ایران وایي په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکتور جوړ کړي او د رغونې دغه چاره به په څو اونیو کې دننه پیل شي ایسنا خبری آژانس د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان د مشر محمد اسلامي خبري راخیستي چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به اټومي انرژۍ د تحقیقاتو ارزونې ازموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي د ایران د پلازمینې تهران په شمال کې د سختو ورښتو وروسته بیدلو سیلابونو و کسان مړه کړي دي د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي د ایران د سری میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادی پور پرون تایید کړ چې دغه و کسان په البرز غرونو کې مړه شوي دي د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي کوژدنې پرون په دې غوسه وښوده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوربه و خدیجه چنګیز چې د ترکیې دا ویلي دي زه په دې خواشین یم چې له ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامونکی د میلمه په توګه منلی و د سعودي عربستان اوسیدونکی خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د سعودي د اجنټانو لخوا ووژل شو د هغه خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شهزاده سلمان په امر شوې ده خبرونه مو واوریدل راو شو د پروګرام معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیست چې لارې به افغان ګروپونه د امریکا له دولت سره په سیستماتیک ډول خبرې کوي د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغان ښځو د ملاتړ کمپاین پیل کړی دی
زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا د نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي
نن د زمریه اسد اومه د بیرغ ملي ورسته
بیرغونه بدل شوی دی مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دی او نړیواله د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی
طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوې رد کړې او د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونی هوایی حملو کې 15 کسان وژل شوي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول راپورته امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنگتن ډي سي کې پرانیستل شوی د امریکا غږ د راپور په اساس د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه میکانیزم میکانیزم د پرانیسلو پر مال ویلی چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د خزو د آزاد تګ راتګ او نور حقونه محدود کړي دي. خالی بلینکن هم دغه راز د افغان جونو د تعلیم په اړه وویل، دا سخت ده چې نجونې په کورونو کې کینی وي او د نجونو ورونه او نور خپلوان تعلیم وکړي. خالی بلینکن وویل طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړي وي. اخو د افغان خزو بشری حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم چې له خاغلی بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستله په خپل ټوټر لیکلی، له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره مې په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانستو د افغان غګونه توحید شي او پرانا کې د امریکا پالیسی به خبره او لارښوونه ورته وکړو. زه دې میکانیزم ته سترګې په لار یم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متنوع غګونو څخه ګټه پورته کړي. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي. امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو او د ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن کړی دی. طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي مرکز د میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په وار وار یې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په اساس یې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو خزینه کارکوونکو بې دندې کول او په کور کې نیول او پر ښځو د محدودیتونو ډیرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې دي چې جدي غبرګونونه یې پارولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کال پوره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړې همیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان ښځې انجونې څومره ځپل شوي دي، ځکه چې په اولې کې موږ ډېر هیله مند وو. موږ فکر کوله چې شاید دا نظام پر دوی تغییرات یې کړی اوسي، هم متاسفانه چې هیڅ نوه تغییرات یې نه و کړی. خصوصا زموږ انجونې چې په کور کې ناست دي، د تعلیم نه پاتې دي. دا نو زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او ښځینه لخوا، د نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسالمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامېږي د ښځو د ملاتړ لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او دا اجتماعي رسانه ټول ورسره د سرسي لري. یعنی د افغانستان کې ډیرتره کسان په دې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په دې اجتماعي رسانو کې دوی لاسرسی لري. څنګه په دا خاطر موږ د رسانو د طریقه، د میډیا د طریقه خپل اواز پورته کوي او دا کمپاین په لاري واچوله چې ټول زموږ اواز واروي. ولی دوی غلي ناست دي، ولی دوی هیڅ ځغ نه پورته کوي. باید ځغ پورته کوي، باید زموږ سره حمله سي، ځکه چې دا یو هیواد نیم پایکار فیلان فلج دی، د تعلیم نه، خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولی د افغانستان په هیڅ کې، د افغانستان د شتي هاو د انجونو په هیڅ کې، دوی د سیغلی ناستي، دوی نه هیله کوي چې په دې کمپاین کې موږ سره حمله سي او هم ژغ سي.
په دې برخه کې د نړیوال ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوال ملاتړ موږ باید ولرو او نړۍ کولای سي چې زموږ ژغونه د ټوله نړۍ ټوله وګړو ته ورسوي. دا ډېر بګټوره تمام سي. اقلا که نور هیڅ شی ونه سي، دوی دغه یو ځلې به زموږ ژغ واروي چې دوی څومره د افغان ښځې، افغان نجونې په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناست دي، د هیڅ شي نه، د تعلیم نه، چې دوی اصلي حق دی دوی راپاتې دي. دا ډېر مهمه ده چې نه تنها چې داخلی حمایت ولرو بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو او د جهان په غوږ ورسیږي د زموږ आवाज ځکه چې आवाजونه ډیر جکسیوی دی پورته سیوی دی دا شوز د خو د انجنونو ته خو بیا هم موږ سربیره پر هغه ډیر تر کوشش کوو چې د رسانه او میډیا د لری وکول خپل आवाज ټول جهان ته ورسو.
د ښځو د حقونو فعاله حمیره علیزی و چې د یو کمپاین په اړه له موږ سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم ورزو ده واخان پاړه راپورته ده طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بدخشان په واخان ولسوالی کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوی رد کړي. مخکې د پاکستان لخوا په واخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو پاړه پر ټولنیزو شبکو خبرو شو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه پارولی وو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالی کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نشه کولو په وړاندې له پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې د دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د عمر سالس په نوم د دوی د فرقی او د اتمی سرحدي لوا مسؤلانو د برشان واخان زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښه ګاونډي توپ ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاوري دفاع کوي. په ورستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالی کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خبرو شوی ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولی وو. په یو ویډیو کې چې کارتوبې تایید شوی نه دی او د سبځای یا نیټه هم معلومه نه ده ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یو کانکریټي سرحدي نشه نړوي. ادا شوه چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړ شوی و. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلی وو پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅکړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړې چې اورېدلې دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بل لوري ته د ولسی جرګې ځینو پخوانیو استازو ویلي د افغانستان اوسیدونکو پر خپل خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودرې شي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د زینو پراختیا پروژو چارې پیلوي. د کمیټه وایي دغه پروژې د روغتیا، کرنې، کلیو پراختیا او پوهنې په برخو کې دي چې د ملګرو ملتو د پراختیا ادارې یو ان ډی پی په مرسته پلی کیدونکي دي. جزئیات په دغه رپورت کې واوري.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په نهو ولایتونو کې به د دوی پروژې پر څلورو برخو متمرکز وي چې روغتیا، کرنه، کلیو پراختیا او پوهنه ده. د دې کمیټې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل دغه پروژې په نورستان، ننګرهار، کونړ، جوزجان، سمنګان، بلخ، میدان وردګو، کندوز او پکتیکا ولایتونو کې عملي کیږي.
د پوهنې په څنګه کې به یو سل 50 محلي ټولګي جوړ کړل شي چې یو سل 15 پته نارینه او ښځینه خونکو ته به د کار زمينه او همدارنګه تر 15000 پورې د کونکو ته به د پوهنې زمينه یا اسانتیاوي برابر کړل شي. په 15 ولایتونو کې د اوبو د لګولو قانونونو بیا رغول او همدارنګه زر هکتار او تخریب شوی ځمکه باندې دغه پروژې ته چتر لاندې په نباتاتو باندې وپوښول شي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي خوندې تشکیلوي. خاغلی هاشمی زیاته کړه د کرنې په برخه کې به په اتو ولایتونو کې پر 200 بې وزلو کروندګرو زراعتي توکي او وسایل وویشل شي. د ویل پر روغتیایي برخه کې به په نورستان کې درې کلینیکونه په اساسي ډول ورغول شي او د بل کلینیک ودانۍ به په معیاري ډول جوړه شي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مرستیال وایي د کلیو پراختیا په برخه کې به په 15 ولایتونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره د 15 زیربناوو جوړول شامل وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه کم یو کال پوره کیږي. په دې موده کې د بیا رغونې پروژې هغه ډول په چټکۍ مخ ته نه تللې لکه پخوا.
نن د زمریا اسد میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کال ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نښانو او د رنګونو په وډون کې بدلون راغلی دی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لیرې کړی او پر ځای خپل بیرغ لګولی دی. د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال په دې اړه وایي:
ملي بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعې څخه یو داسې نښه، سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منښت د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملي بیرغ ویلای نه شو. د ملي بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصاتو ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملي بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو 100 کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غوښتست دوه شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سره شر 15 باندې خبرونه کوم. دارنګ آزادی رادیو ډاٹ کام کې زموږ د پروګرامونو د سهار لوود ما خام تر ود نړۍ ارزای کی چاستې پښوندې توګه د انټرنیټ لاري اوریدل شي. اوس به ورشو د اوکراین راپور ته. د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونیو هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي دي. د کیروفوګارد سیمې والی دغه خبره تایید کړې. په همدې حال کې اوکراین د جنوبي سیمې خرسون د برتنیولو لپاره خپله مبارزه لا شدیده کړې. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې په حواله په دې اړه جزئیات واورئ.
چارواکي وایي د روسیې هوایي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دی. د سیمې یو حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حملو کې دوه هنګرونه وشتل شوي دي. د ده په وینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. د اوکراین انټرفاکس اژانس د ښار د نورو چارواکو خبرې راخیستي چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورڅیرمې ودانۍ زیانمنې شوي دي. اژانس د ښار د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخیستي چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزایلو په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز او لوړ رتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوي دا حمله په تیرو څو نوي کیلومټري هغه ده چې د یو کلیوالي سیمې او پوځي قطعه په نشه کړې ده. د په وینا د حمله یو ودانی ویجاړه کړې او دوی نور ودانی زیانمن کړې دي او د اوکراین ځواکونه بیا د په خبره یو میزایل وشتلې دي. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوه حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایلو په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړاندې د روسیې پلانونه شنډ کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساس جرګې وی استازي الیسا سلاتکین په وروستیو کې سی ان ان تلویزیوني شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلي ول.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420222640001.
ازادي رادیو ته غواګسته
را پورونه مرکی او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست ویم. په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دوه سره له دغه هیواد د کډوالۍ څپه پیل شوه. ډیری کسانو چې په تیر یو کال کې هیواد پریښی باسواده متخصصین او د فنی او مسلکي ادارو کار کوونکي وو. په دوی کې اکثرو خلکو د طالبانو له ویرې او یا هم د روښانه راتلونکي په هیله کډوالۍ ته مخه کړې. په دې راپور کې مو له یو شمېر نوو کډوال شوو او کسانو څخه پوښتلي چې آیا له افغانستان څخه به د کډرونو او سرمایو تیښته جبران شي که څنګه. تر هغه وروسته به بیا د خلکو غږونه هم درته خبرو کوو.
د هرات په پانتون کې د ادبیاتو د پانځي د انساني علومو په خانه رئیس احمد غنی خسرو چې 40 کاله د اکاډمیکو زده کړو په برخه کې تجربه لري، په هند کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړې دي او د ژبې او تاریخ په برخه کې شننکې هم دي. په تیرو 40 کلونو کې ډیر شمیر ځوانان روزلي، خو اوس د جرمني د پانتون په بلنه یاد هیواد ته تللی دی او هلته خپله د استادې دنده مختوړي. نوموړی خپل د تګ لامل اکاډمیک چاپیریال ته د طالبانو ورتګ او د دوی د حکومت لخوا په تحصیلي چاپیریال کې
محدودیت لګول یادوي. باید
طالبانو به په هنتونونو کې مداخله نه کوله. ریاستونه او معاونیتونه به د په هنتون په خوانیو کسانو ته پریښو، نه دا چې دوی د برخې تخپل راشي او خپل کسانو کوماري. ښکاره ده چې دا کاري په هنتونونو ته مسلکي ضربه ورکړه او د دې لامل شول چې ډېر شمېر استادان په هنتونونه پریږدي.
د دې په وینا په روسي او کال کې د کډوالۍ چپې او د طالبانو بیا واکمنۍ د هیواد ملي سرمایې ته چې باسواده او متخصص وګړي دي کلک ضربه ورکړه. ډیری کسانو چې په دې تیر یو کال کې هیواد پریښی دی باسواده، متخصص او د فني او مسلکي ادارو کارکونکي وو. د پوهنتون استادانو څخه نیولې تر ډاکترانو، خبریالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو فعالانو او داسې نور د وطن پریښودلو ته اړ شول. په جمهوري نظام کې د جوزجان دیوالي ټولنیز مرستیاله سیما ستانکزی چې 15 کاله خبریاله او په یاد ولایت کې د ښځو د حقونو فعال هم پاتې شوې وه، په خبره یې یوازینۍ میرمن و چې په دولتي لوړه رتبه یې په جوزجان کې کار پیل کړ، خو ډېره پایه نشوه. طالبانو یې هغه هیلې چې د جوزجان د ولایت خلکو ته خدمت او له حقونو نه دفاع وه ورنه واخیستې. سیما چې واده کړی او 4 اولادونه لري، د طالبانو د ګواښونو له ویرې جرمني ته پناه وړي. وایي په افغانستان کې د 40 کلونو هلې ځلې او خدمات په یو ځلي له منځه لاړې. و ساړه ده چې هر څه له صفر څخه پیل کړي.
خپل هیواد مې په هغه ورځ سپریښوده او تېر راوتلم. ماته د ژوند یو
تر ټولو ترخه ورځ وه. زما په هغه ورځ باندې تجربه کړه د ټولو په روحیه باندې دا منفي اغیزه کوي. په افغانستان کې موږ په کراتو کراتو هر څه له صفر نه شروع کړي دي، تر یو ځایه مسو هغه رسولي دي بیرته هغه صفر ته تقرب کړی ده. نو په دې هیله څه وکولای سو هغه څه څه دلته دي زده یې کړو او بیا یې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړو، له خپلو خلکو سره خپل هیواد په ګډه بیرته جوړ کړو.
تیر شل کاله د افغانستان خلکو ته یو طلایي فرصت و تر څو په ټولنه کې له ښوونیزو او کاري اسانتیاو څخه ګټه واخلي. له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د ځوانانو په منځ کې پرمختګ ورځ تر بلې غوړېده. خو اوس چې انساني سرمایه له افغانستان څخه وتلي، آیا د جبرانولو زمینه به یو ځل بیا یاد هیواد ته برابره شي؟ د هرات پوهنتون استاد او د افغانستان د رسنیو د مطالعاتو د مرکز رئیس فیصل کریمی چې اوس په امریکا کې پناه اخیستی د پوښتنې ته ځواب وایي.
هزاران نیروی انسانی کار
زرګونه متخصصان او با تجربه خلک چې د افغانستان مغز یادیدل له هیواد ولاړل، موږ ګورو چې دا نه جبرانیدونکي ده. په یو راتلونکي قرن کې باید لږ تر لږه میلیون او میلیارډونه ډالر سرمایه ګذاري وکړو او اسانتیا به برابرې کړو، سو وشو کړای چې ورته کسانو ته زده کړه ورکړو.
فیصل کریمی هم د نورو زرګونو کسانو په څیر خپل ټول شتمنی په افغانستان کې پریښي، تر څو په وینا یې لږ تر لږ خپل اولادونه له جنگ جګړو څخه لرې چاپېریال کې لوی کړي. د طالبانو د حکومت کړه وړه هغه څه دي چې همدا اوس په افغانستان کې روان دي. انجونو ته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نشته. میرمنې په اکثره ادارو کې کار ته نه پرېښودل کېږي. په تګ راتګ محدودیت لګېدلی دی. هغه کسان چې پر دوی نقد کوي بند کېږي. د ټولو تلویزیون کارکونکو سوریه امیری چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وړاندې په افغانستان کې و او خپل کار ته دوام ورکوه، وایي چې طالبان د دوی دفتر ته ورغلل او پر نشراتو یې محدودیت ولګاوه. سوریه وایي چې د افغانستان پریښودل ورته سخت و، خو د خپلې ازادۍ د ساتلو لپاره یې باید پریښی وای. هغه اوس په کاناډا کې اوسیږي، وایي چې ژوند له سفر څخه پیلولې په ګولوی بار دی.
خودم شخصا به عنوان یک جوان از زندگی عادی را کې
ما د یوې ځوانې په صفت هغه عادي ژوند چې په افغانستان کې د ځان لپاره جوړ کړی وو، یو ډول د غرور او ویاړ احساس می درلوده. خو د طالبانو راتک په تیره د لومړی ورځې چلند یې چې کابل ته راغلل، په ما د یوې پروډیوسرې په حیث چې هر څه یې راته بدل کړ، ډیر بد تاثیر وکړ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د سازمان د تازه شمیرو له مخې افغانستان له 2.1 میلیونه رسمي او ثبت شوو کډوالو سره د سیمې په کچه تر ټولو لوی جمعیت او په نړۍ کې دریم لوی جمعیت دی. د 2021 کال وروستیو څخه تر اوسه 1,03,000 افغان پناه غوښتونکو خپل هیواد پرېښی دی او د نړۍ 90 هیوادونو ته کډه شوي دي. خو افغانستان خپل ډیر قوي کاري ځواک له لاسه ورکړ او دغو کسانو په باور چې په دې راپور کې ورسره مرکې شوي دي، یو ځل بیا کلونه کلونه په شا ولاړ. هغه ضربه چې ښایي په لسګونو نور کلونو کې هم جبران نشي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
درې میاشتې انقریب کېږي چې په کندهار کې زرګونو په میلیونو د برېښنایي تذکرو د اخذ لپاره آنلاین ثبتنام کړی دی، لیکن دروسه پورې په درې میاشتې یوه په میل ته هم د آنلاین ثبتنام له لارې چاته زنګ نه دی ول سوی او نه هم چا په میټریک سوی دی او نه هم چا تذکره ترلاسه کړې ده. کله چې موږ د شکایاتو څنګه ته خپل ځغ رسول دي، هغوی راته وایي چې تاسو د آنلاین فورمې ته انسوي مرکز ته وروړي چې هغوی درڅخه قبول کړي او وروسته تاسو ته تجارت وکړي، خو لیکن هغه ته انسوي مرکز دی هغه د فورمو د قبولولو څخه ډډه کوي او ادعا کوي چې تر اوسه پورې اپلین کار هم روان دی، ځکه پرین پرمې دی بندې کړی دی، خو د کنټرول سیستم یې فعال نه دی. هیله ده چې موږ دغه چارواکو پر ورسوي او دغه د آنلاین ثبتنام د کنټرول سیستم چې دی دغه فعاله کې، ځکه خلک انسانان تذکره د یو ضرورت په خاطر باندې اخلي. دلته ډیر غټ مشکلات دي، ډیر زیات کړاوونه دي. هیله ده چې دغه چارواکي توجه ته وکړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. ورور د خنشین په ولسوالۍ کې زموږ یو دنه د افغان بیسم خاده ولاړ ده. تاسو خو یو دوه درې دنه د شو تر ولسوالۍ پورې را شوا کې او موسسې هم نه خوړل، د موسسې هم را واسطه وي. ورور سره در بدر وچکالی ز پلی ټکور ټکور یو د زموږ حالات سره راس سره وی ګوري، خو د وطن موچته خدای په ایله د مشران مشران سره خبر کې مردا سره ستړي د ټلیفون لارسته ورور چول عرب دی ملک مو تیل ګران دی تیل نو سره پورته کولې پسونو مدلا سوار کړ د غنوم پسونو مونږ دی کړی
سلام علیکم زه دا پیغام لرم د پنجوایي ورسوالۍ څخه چې دا پلان چې نړۍ د جدي دا پلان دی یو پلان د خړې کړ دی یو پلان ورزولې دی اوس یو پل په مړه مړه کار ته شروع دی باید یو پل د خواله یا بل بیا جوړول او بل دا پیغام دی کور جام دی په عمومي شار کې جام په پر ډیر صحابانه یو جام پی یو دغه دلته پر لاس سړک باندې ګامو جام دی ګامو جام
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 24 21 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 24 21 24 201
وخت په افغانستان کې د سهارات نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ده. امریکا د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بارونی چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان په ازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند لیکلی دواړو لوریو پر سیاسي، اقتصادي او بشري همکاریو خبري کړي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی. مجاهد پرون په ټویټر لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیرغونې په لړ کې د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شو. بیا هغه ویلي دا سړک د طالبانو د حکومت په بودیجه رغول کیږي او د ایران د پلازمینې تهران شمال لویدیز کې تر سختو وروختونو وروسته بهیدلو سیلابونو و کسان مړه کړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ورکوښو عزیزانو خبرونه د تایر روشان په قربتوب مه هیروئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومني. په دې هیله چې روغ جوړو سي او همدا اوس په آرام خاطر د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست او قلم او کاغذ مو تیار وي د نن ورځې دغه خبرونه زه تیار او شانت تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو په تیرونه کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر پیغامونه را رسیدلی وو، که څه هم د مخکنیو هفتو په پرتله دا ځلې زیات نه و. شاید چې زموږ ځینې دوستان خپل پیغامونه د اس ام اس په توګه د واتساپ د لارې موږ ته رالیږي چې د هغو څخه موږ په دې خپرونه کې کار نه سو اخیستلی. نو لطفا خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، موږ یې اورو او بیا یې درته خبرو. نو را بسو د تل په شان به لومړی د حقوق اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې ستاسو د ځینې پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ما کابل کلکانو څخه. دلته یو ځوان چې د سلیم په نامه د اتلس کلو د سلیوان تاورې غوندې ده، تنې تورې جامې سره چپل کې دي او په ژبه همداسې ګونګ ګونګ کې اقرار شاهي مونږ ته د پدغه شمارو زنګ وایي. لومړی عربا شماره چې د واټساپ هم ده 0 شپږ اویا 95 95 شپږ شپېته، یعنی 0 5 5 9 5 9 شپږ شپږ. بله روشان شماره 0 9 اویا 99 99 100 9 20، یعنی 0 9 9 9 9 2 9. بلا د اتصالات شماره مرتبه یې 0 8 اویا 99 شپاک شپیتا نه چالویش، یعنی سه پرو آته و یاو یاو شپاک شپاک کلو نه بس باقی وقت به خدای په امان.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو پرېږدونکو ته همدا وخت مو په خیر. لیکې ته راغلم عطا محمد نور نورانین، کابل ولایت د سز ولسوالۍ څخه. مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې د نرغه په نامه دی، د خپل پلار نوم قریشي یادوي، او د دغه ماشوم تورې جامې پورته دي، پلاستیکي تورې څپلۍ خو دي، که د هر چا وي نو خولۍ هم په سر دی، سپینه خولۍ ده، که د هر چا وي دغه ماشوم تلفوني شمېرې ورته وایم، په دغه شمېرو د مونږ سره اړیکه ټینګېږي چې دا ماشومې ورته وسپارو. تلفوني شمېرې دي، د واټساپ شمېرې دا نمرو کې 0 1 0 8 9 2 بله یم پین شمېره ده 0 9 3 0 8 5 4 اخري و د واټساپ شمېره یو ځل بیا وایم، یعنی 0 1 0 3 1 8 5 9 2 اخري و، یعنی 0 1 0 8 5 4 9 2. تر بیا د خدای په امان روشن سه، په دې هیله یم چې پیغام راته نشر کړي. ښه وختونه.
سلامونه طاهر روشان رور، تا ته وایم بیا چې څو غوري ازادۍ راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه وایم. وردیا بلال تنها پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. دغه ته ننګرهار کې می اسلام پلازې کې مونږ یو ماشوم پیدا کړی د هلی په نوم، د پلار نوم عمر خای. که دغه هلی ماشوم نو د هر چا وي نو په دغه شمارو دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمارې ورته وایم 0 1 9 6 6 4 3 8، یعنی 0 9 6 6 8 4 8 و افغان بی سیم شماره 0 1 4 1 1، یعنی 0 1 0 1 1 1 1. اتصالات شماره چې په دې هم واټس اپ شته دی 0 1 2 8 2 8 2 2. تکرار د شماره 0 1 8 1 2 2 3 2. پای کې ایم ټی این شماره وایم چې حقسنم په دغه شماره ورلېږل کېږي، نو ایم ټی این شماره د 0 1 8 3 9 3 9 4، یعنی 0 1 8 9 0 3 9 0 4. نو طاهر روشان رو چې دغه ماشوم